یو مشر دی په روانو پرونو کې د خپل قربا سره لګومل سلامونه مننه ایله لرم چې جوړ وستي وخت غربي دولس په دی شمی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګوري د جاني خیرلو پلت د پښتنو ژغورنې غورځنګ مظاهری او نور هم یو شمیر موضوعات لرو تو طرح سمخ کی اردو احمد شاہ اعظمی تھا کہ تاثر کے ساتھ تازہ کورنی اور نڑیوال خبر نڑانے کی
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په جان خیلو او شمالي وزیرستان کې پر لتونه دوام لري. سندھ های کورټ د علي وزیر په ضمانت خوش کولو خواست رد کړی دی او پاکستان وای په افغانستان کې له نظامی لارې د طالبانو واک ته رسیدلو ملاتړ نه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په بنو کې جاني خیلو د خپل یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف له پرون راهیسې پر لت پیل کړی دی. ملک نصیب د مئی پر دیرشمه ناوخته نامعلومه کسانو په ډزو وواژه. په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال لطیف وزیر مشال راډیو ته ویلي چې په مارچ میاشت کې چې هلته د څلورو تنکیو هلکانو د وژنې تر پیښو وروسته د شپېتو مشرانو یوه کمیټې جوړه سوې وه، نو ملک نصیب الله یې هم غړی و. او خبر یو لوړپړی امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نو مې واخیستل چې مشال راډیو ته ویلي چې انتظامی چارواکو ته ویلي چې له پرلتوال سره خبرې وکړي او مطمئن کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې له تیرونی راهیسې پر لت دوام لري. چارواکي وایي چې د مئی پر 19 نیټه د میرام شاه په همزونی سیمه کې د سړک غاړې چاودنې یو عسکر ژوبل کړ. له دې پیښو وروسته پوځیانو درې تنه په شک کې نیولي چې د پرلتوال په خبره بې ګناه دي او دوی د راخوش کولو لپاره پرلتوالې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي د جرګې له لارې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي، خو لا یې هم څه نتیجه نه دور کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې د خپل مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نور زندانیان د خوشکو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په سراب کوټ کې د مظاهرې د وینا پر مهال د پی ټی ایم کراچۍ مشر نورالله ترین وویل چې د دوی زنداني ملګري دي ژر تر ژره خوشې کړل شي.
زمر زندانی ملګری دی علی خان، وزیر هانی پښتین، سیف علی خان، ویس عبدال ورسره یو دوه نور ملګری دي. دا مسلسل د څو میاشتو کیږي په غیر عیني غیر قانوني فایارو کې گرفتار شوی دی. علی خان وزیر ورسره زمر د نور زندانی ملګری دي زر تر زر رها کول سي او زمر د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه عیني قانوني نقطې دي د ریاست پاکستان زر تر زر ومني.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی پر دیرشمه د علي وزیر په ګډون د غورځنګ د زندانی سو غړو د خوشکو لپاره د احتجاجي کمپاین اعلان کړی و چې لومړی مظاهره پرون په کراچۍ کې وسوه. د دوی په وینا په بیلابیلو ښارونو کې به د احتجاجي مظاهرو دا لړۍ د جولای تر څلورمې دوام کوي. په دې لړ کې به نن په ټانک او سبا په چمن کې احتجاجي مظاهرې کیږي. سندھ های کورٹ د علي وزیر په ضمانت خوشکولو خواست رد کړی دی. یاد عدالت د نوموړي د ضمانت پر خواست پریکړه د مارچ پر 15 محفوظه کړې وه چې نن یې واورول. تر دې وړاندې په فبروري میاشت کې د ترګریز د عدالت هم د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی و. تر عدالتي پریکړې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ټکټ مشال اړیو ته ویلي چې اوس به له علي وزیر سره سپریم کورټ ته د اپیل لپاره مشوره کوي. علي وزیر شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کراچۍ پولیسو پر امر په پېښور کې گرفتار کړل شو. پر نوموړي تور پورې سوی چې د ریاست ضد وینا کړې ده، خو د هغه وکیل او د غورځنګ نور غړي دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د خپلو آئینی او قانوني حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه پر مخ وړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله په افغانستان کې له نظامی لارې د طالبانو واک ته رسېدلو ملاتړ نه کوي او په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره سیاسي حل لاره غواړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې په پرونی لیدنه کې اتمر د پاکستان لخوا د ترسره سوو ژمنو او پریکړو په پلي کولو او د سولې معنا لرونکو خبرو بیا پیل او بریا لپاره د مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د پاکستان سفیر د سولې په خبرو کې وروستي پرمختګونو ته په اشارې سره په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې لیدنه کې د افغانستان، پاکستان، چین درې اړخیزې ناستې په اړه چې د روانې جون میاشتې پر درېمه جوړېږي هم خبرې وشوې. دا خبرې په داسې حال کې چې د افغانستان د دولت د سولې مرکزي پلاوي ځینې غړي نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې هلته د طالبانو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د احمد شاه زمي جي تاسې خبرونه وړاندې کول. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. پدې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د بنو جاني خیل قبیلې یو ځل بیا په سیمه کې پرلک پل کړي
چې دغه در نو تر هغه وخت پورې چالو وي چې سپور حکومت مشتا مکمل ثبوت نویر کړی دی امن.
او پښتون ژغورن غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو زنداني ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي.
ریاست په آئین کې چې کوم حقوق یو شهري ته حاصل وي هغه حقوق دې موږ ته حاصل شي، زموږ سره د ظلم زیاتې نه کیږي.
نور هم لوښمه موضوعات لرو لمشال لړۍ سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بنو جاني خیل قبیلې یو ځل بیا په سیمه کې پرلت پیل کړی. دا پرلت تیر ورځو وروسته له هغې پیل شو کله چې دغلته د ناڅرګند وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی ځایي مشر ملک نصیب خان جنازه وشوه، خو د نوموړي مړی لا هم د ځایي خلکو په خبره خاور ته نه دی سپارل شوی. پرلتوال وایي پرلت پی تر هغې روان وي چې حکومت ورته په سمه توګه د امن پر ځای کولو ډاډ نه ورکړي. یادوي چې لدې مخکې هم د بنو جاني خیل قبیلې څو وارې پرلتونه کړي هم د دغه راز پیښو پر ضد. نور تفصیل له سیمې د مشال ویډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو په جاني خیلو کې د پرون روان پرلت دوام لري. دغه پرلت سیمه کې د مئی په درشمه نیټه نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوې د جاني خیلو مشر ملک نصیب خان تیره ورځ جنازې پس پیل شوې چې د ځایي ولس په وینا مړې خاورو ته نه دی سپارلې. د حکومت لخوا په وار وار ژمنو باوجود هم د غلطه امن باوري کیږي نه، هدف یې وژنې دوام لري. نو سیمه کې د امن باوري کولو ډاډ ترلاسه کولو پورې به په پرلت ناست وي. د پرلت یو ګډونوال ارمانی وزیر مشال ریډیو ته وویل یوازې سیمه کې امن غواړي.
میخ پدان مخ کې هان د شهدا لشینه چکړی دی، خو په دغمانس کې میر څلور لشینه وی چې په اغا مند میر درنه وکړله. په اغا کې میر د اعلی چارواکي سره د وزیر اعلی رسا د امن په باره کې ما دې وکړلې، او اغا وا دیر سره وکړلې او پښتم په پرې لیکل سره وکړل. نو میر اغا درنه په غزي په اغا خبره مند ختم کړل او وا پاشولي وز بیا میر مزید دوا لشینه چکړل. یو یو هفته مخکې چکړای وو یو داین نن بلر ته شیدا یو
د پرلت یو منتظم علاودین وای حکومت دوا میاشتې وړاندې په سټام پیپر لیکلې باور ورکړی وو چې نور به د غلطه د بدمنۍ مخنیوی کیږي، خو لا هم سیمه کې هدفي وژنې روانې دي. نو جاني خیلو پریکړه کړې چې پرلت دوام ورکړي.
حکومت سره چې کیمو دوی میاشتې مخته معاهده شوې وه په سټم پیپر، په هغه کې شجی ګل دی موجود وي، وزیر الله موجود و، هغې په موجودګي کې دې می سره دا لیکل په سټم پیپر وکړل چې میژو په جاني خیل کې بیا داسې قسم ظلم زیوتای نه شي. هغې به وجود ها دا دوام درام ور دی چې نصیب ملک چې د شتګرد د خپل کور سره شهید کا دې قبیلې میژ جاني خیل کوم ته حواله کا، او جاني خیل کوم اون دا فیصله مشترکه وکړه چې دغه در نو تر هغه وخت پورې چالو وي چې سپور حکومت مشتا مکمل ثبوت نویر کړی دی امن او دشتګردی سپور ختم نوي.
د جاني خیلو تازه روان پر لټ پاړه د بنو انتظامیه چارواکو لخوا لا هم سم واقف رسنیو ته نه دی وړاندې شوی، خو مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې نه غوښتل خپلنامه واخلي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې انتظامیه چارواکي کمیشنر ډیپټی کمیشنر او امنیتی چارواکي له جاني خیلو مشرانو سره په خبرو لګیا دي، هڅه کړي چې پرلتوال مطمئن کړي. د پیخې پلټنې روانې دي، ککړ کسان به انجام ته رسوي. د دوی په وینا له جاني خیلو سره حکومت لخوا د امن باوري کولو په ژمنو عملي کار روان دی، خو په ورځ دوا کې نه کیږي، ضربه دوی هدف ته ځان رسوي. په جاني خیلو کې د نه وړاندې هم تیره اونۍ یو ځوان په هدفي برید کې وژل شوی و چې پس خلکو پرلت پیل کړی و، خو دوه ورځې پس د حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم شوی و. د نه وړاندې د مارچ په میاشت کې هم په جاني خیلو کې د څلور تنکي ځوانانو مړو موندل کېدو پس اته ورځې پرلت شوی و چې په نه هم ورځ حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی و. دغه مذاکراتو کې حکومت له جاني خیلو سره د امن باوري کولو سره سره یو شمېر ژمنې هم کړې وې چې د خیبر پښتونخوا وزیر الله په مشرۍ کې دغه مذاکرات لپاره پر لتوالو سره شوی ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لډیو ته غوږیستئ اوریدونکو، پښتونو ژغورنه غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو زنداري ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړې. په دې لړ کې پرون د کراچۍ په سوبراب ګوټ کې د پی ټی ایم سلګونه غړو د خپل مخکښ او د پاکستان کمیسمنۍ غړي علي وزیر او نورو زندانیانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د سند های کورټ چیف جسټیس سره د دوه کسیزه ججانو بنچ د جون په لومړۍ نیټه، یعنی نن، د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کړ. د مارچ په 15 سند های کورټ په دغه خواست فیصله محفوظه کړې وه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ډوته ویلي چې د های کورټ ضمانت منظور نشو، اوس به د علي وزیر په مشوره سپریم کورټ ته ځي. نور تفصیل د کراچۍ د مشال ډیو خبريال نیاز علي راکوي.
ونډی ته په وینا کې د کراچۍ د پی ټی ایم غړي احمد الله ویل چې علي وزیر د 1584 په زندان کې دی.
ریاست په آئین کې چکم حقوق یو شهري ته حاصل وي، هغه حقوق ته مونږ ته حاصل شي. زمونږ سره د ظلم زیاته نه کیږي، زمونږ سره د بے انصافی نه کیږي، زمونږ کورونه دې نورا نول کیږي، زمونږ وطن دې نورا نول کیږي، زمونږ وطن ته دې بدامنی نه راوړل کیږي.
ونډه تا د پی ټی ایم د کراچي غړي نور الله ترین ویل چې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره اوس مونږ خاموشه نه کینو.
زمونږ زندانی ملګری دي علي خان وزیر، هاني پښتین، سیف علي خان، ویس عبدال، ورسره یو نور ملګری دي. دا مسلسل دا 2 میاشتې کېږي چې په غیر عیني غیر قانوني افایارو کې گرفتار شوي دي. دا د نن احتجاجي مظاهره کې هم دغه مطالبه وه چې علي خان وزیر ورسره زموږ دا نور زندانی ملګری دي زر تر زر رها کول شي، او زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی د پی ټی ایم چې کوم هغه 15 نقطې هغه عیني قانوني نقطې دي، هغه د ریاست پاکستان زر تر زر ومني.
د پی ټی ایم په وینا د نیولې شوي غړو په ضد به دغه احتجاجي لړۍ د جولای د 4 پورې هر ورځ روانه وساتي، او نن د جون په لومړۍ به په ټانګ کې احتجاجي مظاهره کوي، او بیا په چمن، سوابۍ، ډی آی خان، مردان، شمالي وزیرستان، چارسدا، ژوب او د هیواد په نورو سیمو او ښارونو کې تر جولای تر 4 پورې به احتجاجي لړۍ روانه وي. له دې وړاندې تیر کال په 1 جنوري د پی ټی ایم د کراچۍ غړو هم د علي وزیر د نیولو په ضد په سوراب ګوټ کې احتجاج کړی و، چې پولیسو بیا د هغوی په ضد مقدمه درج کړې او 3 کسانی هم نیولی وو. پختن ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر 15 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه، چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وې. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه درج کړې وه، او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر 14 له هغې وروسته ونیولې شو، چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 15 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. د علي وزیر او د مرګرو قضیه د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه د ترهرګرۍ په ضد عدالت کې د 1584 روانه ده. په یاد قضیه کې د فروری په 19 د ترهرګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ او نور مرګري مخروران هم ګرځولي، او د هغو د گرفتارۍ ورن سره د شناختی کارډونو د تړلو امر هم کړی وو. له دې وړاندې پی ټی ایم د هیواد په جلا جلا برخو کې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره احتجاج هم کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال لډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې د 9، 10، 11، 12 جماعتونو د بورډ امتحانونه د جون له 23 نیټې څخه د اخیستو پریکړه کړې ده، او وایي چې د کورونا وایرس د حفاظتي تدابیرو په خپلولو سره د صوبې په ټولو ضلعو کې د دغو امتحانونو لپاره کلاسونه یا درسونه له پرون راهیسې پیل شوي تر څو زده کوونکي امتحانونو ته ځانونه تیار کړي. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت هم له پرون راهیسې ټولې تعلیمي ادارې پرانستې دي. پړې نور تفصیل ل پېښور د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا این سی او سی یا دا کرونا وبا لپاره دا سار مرکزی ادارې غونډه کې پریکړه شوه چې دا کرونا مثبت کیسونو کې په ټول ملک کې کمی راغلی دی او د زده کوونکو د بورډ امتحانونو وخت هم رانږدې شوی دی. نو باید د نهم لسم او یو لسم دو لسم بورډ امتحانونه دی د جون د درویشتمې نه تر جولای نهویشتمې نیټې پورې تیاری او احتیاطي لارښوونو سره واخیستل شي او همدې لپاره صوبایي حکومت په ټوله صوبه کې د نهم لسم او یو لسم دو لسم زده کوونکو لپاره سکول او کالجونه پرانستلی دي. ځکهون کې د کالجونو او سکولونو پرانستلو ته خو خوشاله دي. خو وايي چې امتحان ته وخت کم دی نو باید لږ وخت نور ورکړي شي. د یو لسم جمعات ځکهون کې اسامه علي په دې حق لا مشال لیډو ته وايي
زه خو په دې ډوم به ډیر خوشاله يم چې کالج کلو کړی شو او موږ به واپس زو علم به حاصلو. خو د اگزام به زه د وایم چې لکاټوله یو یو نیمه میاشته زمون تیاری نشته. نو حکومت ته زمون دا مطالبه ده چې اگزام دی یا ډیلی کړی شي کو دانی نو بس بیا دی کینسل کړی شي.
شاه حسین چې هم د پیښور بورډ نه د دولسم جمعات امتحان ورکوونکي دي وای چې 200 سوارې په ډیړه احتجاجونه هم وکړل چې دوی ته کورس پوره کړی شي او تعلیمی ادارې دی ورته پرانستلی شي.
کالجز وغیرہ سکولونه کولو شو خو اوس چې کوم دی دوی دا ډیټ شیټ ایشو کو د اگزام ټایم ایور کځې په دې باندې احتجاجونه شو صرف دی دا پاره چې اگزام دی کینسل کړی شي یا ڈیلے شی او ڈیلے کی گی نو کینسل کی گی نو دوی لای دوم را ٹائم ور کی چې دوی خپل کورس کم نه خو کمپلیټ کی کنه کم از کم.
دا چا سده په شخصي سکول کې نه هم لسم جمعه ته سبق خودون کې عبدا ولید وای چې دوی با وړو سره خپل خوارې وکړي خو د وخت کمی لوجه باید حکومت ورته د امتحان کورس کم کړي چې په دغه زده کوونکو بوج هم نشي او زده کړې هم په ښه ډول وکړي.
تیاری خو بکول غواړي خو زما مطلب دا نه چې د 9-10 کم تیاری وي نه ډېر زیات لږ شوی دی. نو که دا کورس د ماشومانو ته کم کړي شي وخت لږ دی او مقابله سخته ده کنه. نو موږ سره نن سبا داسې حالات دي چوټیانې ډېرې زیاتې شوې بیا چې هغه دوه ورځې له پکې کلاوېدم سکول نو عام داسې وو کنه چې شارټ ټایم به نه نه نیمه به واپس چوټي کېدل نه د ماشوم پکې هېڅ کار نه کېده.
هم په دې اړه مو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه او بیا د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم سره سو سواره دا تماس نیول هڅه وکړي خو په دفتر کې موجود دا غیم رستیالو مشال لیډو ته وویل چې هغه د مصروفیتو له وجې خبرې اترې نشي کولی. بل خو ته د کرونا د سر مرکزی ادارې ان سی او سی د استادانو او تعلیمی ادارو ټول عملی لپاره د سکول راتلو نوړاندې د کرونا ویکسین لګول لازمی ګرځول دي او ورته امر کړی دی چې د جون د 10 منټې پورې ویکسین ټول ولګوي ځکه حکومت هم دې لپاره د 13 کالو نه زیاتو کسانو لپاره ویکسین لګول پیل کړی دی. دین علاوه د بلوچستان صوبای حکومت وان لیاقت شهوانی لخوا هم بیان جاری شوی چې پکې ویل شوی چې د صوبې ټول پوهنتونونه کالجونه او تعلیمی ادارې پرانستل شوی دي خو وايي د ځنډول شوی امتحانونه پریکړه به هم زر وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس لواجې بند شوی تفریحي پارکونه د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو سره بیا پرانستل شوی. لدی اقدام وروسته د سیمې خلکو د پارکونو مخه کړي. د سوات سین پرکاړه یو شخصي پارک ته په سلګونو خلک ورغلي او د خوشحالۍ څرګندونه کوي. پړې تفصیل د مشال ډیو خبريال نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه درې کال وړاندې جوړ کړی شوی شخصي پارک چې پکې د سیلانیانو لپاره یو شمېر خوندور مصنوعي شیان لګولی شوي ورته سیلانیانو تک شروع کړی. پارک ته ورغلی باز تنانو مشال ریډیو ته وویل
نما نن د بیران نه او د ډیر غدارو نه راغلی ما دې پارک درو ځان کولای شو ډیر ښه انجوای مو کوي دا روان کوم ځنګل سره په مور دې ډیر غنا غنا خار ته برابر ته نه دی دوی
زمانو شاګر له مور غلی د مردان نه ګوش په موکل په څنګه لګي اول خدل ته لاک ډاون بالکل سوت نه پرې خو دل اوس خاله مو ډیر خوشاله چې لاک ډاون ختم شو مونږ دا رب راډیو سوات ته د مونږ مونږ تصویرانو په سره ویډیو غانې
ناٹک سره تعلق لرون کے رمیز خان چې ماشومان سره سیل تا راغله وای چې سواد خایسته ده او بیا د سیند په غاړه پارکونو د خایست نور هم خوندور کړي. د پارک چلون کے منیجر زیشان چې تعلق یې د شنګلې سره ده وای چې په بند پارک هم خپل کاروندان ته تنخواګانی ورکولې توانی ډیر شوه
نقصان خوشاوی دے ظاہر بات سے ڈالی جی رہا دم رحل ایک دم سرکنا تقریباً 100-124 کسان سرکار کی ناوی متاثر شوی دی په لګډون کې مطلب مونږ خو ځان لا خپل تنهاګان منهاګان جاری ساتلې ځکه چې دا څه خونه شي سټینډ بای به ساتي اوس لګا پر کوم کولوس نه مونږ ډایرکټ کسانو ته کال نو کړل مونږ په راغلل ایمرجنسی کې دا غا شانتي نقصان هو ډیر شوی دی لګا پر چې دغه د بجلی بل ناراضی دا څه دا رینټي لینډ رینټي دا څه نقصان هو ډیر شوی دی تاسو به وینئ نن خلک وینئ نن ماشاءالله ډیر خلک راغلي دي او خو خوشاله دي هي انجوای کوي
سوات پارکونو اتحادیه تر مخه ضلع سوات کې تر 25 نه زیات شخصي او سرکاري پارکونه دي چې پکې په سلګونو خلک کار کوي. نو کورونا وایرس له وجې بند د سرکاري پارکونو ټیکهدارو او د شخصي پارکونو مالکانو ته لوی مالی زیان اړولی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لډو ته وګستئ. تاسو اوردل چې په خبر په خوا کې د کورونا وایرس له وجې بند شوي تفریحي پارکونه د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو سره بیا پرانستل شوي دي. اوس هم موضوع جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د برون سیمې اوسیدونکو د مئی پر دیرشمه په یوه جرګه کې له انتظامیې وغوښتل چې له سیمې څخه دې د لیوانو سپو په پاکولو کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سپي یې اکثر څاروي داړي، انتظامیه وایي هر ډول مرستې ته تیار دي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سروکی تحصیل بارون سیمیک شید مشرانو زوانانو جرگا کڑیه دو دا جرگا د سده پورا وا و حکومت نا یه سو غشتن کاولی د محمد عتیق خان نا یه واروائی
جرگا خو کمی دا ولبند جرگا وا پا بارا دی پیش شروع چی تیم آوارا سپی دی علاقه کش سوری چون که دغنا علاقی خال که تا انتهایی نقصان دای ایده چی چی تیم دناور دی لکاف زی میر جو غو تو آب ری دینا کا بی دی خار که تقریبا 1500-1600 دا سے مولی وخور متی کو ختم کو پیخو چھ کیم دے آرمی دیرا تا کمپاؤنڈ دی دیرا تا کیلے ملے دی اکثر ایرد گیر کو تے چیز دی ویلے چھ آ جو دے دے دا سے سیف بول دی وی دا غاس عوامی پریش دی نہ بیا پیخو دے سیول گورنمنٹ تا دے فوج نہ ونڈے نہ دا غا مطالبہ کا ولا ہن کوی ہن چھ دا غا دا ختم پولیس اس پہ شری دے پاری نارا سا پاری نو گائی گھر ولی دے جا ہر گل مڑائی ہا کر
دے بارون سی میں یو بلو سے دن کی شاہ فیصل غازی خبر ہم وار وئی
چھ دغی سننا
مشرانو او ځوانانو د جرګې غوښتنه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر اجاز اختر مخې ته کشیش وا غوی و ویل
د دې مخ کې خوبون ته دغه وا د انډیویډوال لیول باندې وا چې جنسي ګډشي دي او دغه سي جناور خوري علاقه باندې دا یو ان افیشل خپل خلکو خپل کې جرګه کړی دا زما په خیال هغه غي پولیس سره بیا ټیک اپ کړی دا پولیس ډیپارټمنټ سره او نو ماته په ډایرکټ درخواست یا کلی د مشرانو ملکانانو ته عذر ماته نه دی راغلی. ماته خلک غواړي چې هره ضلع انتظامیه پکې راشي او دوی سټیپ واخلي نو بالکل په سر سترګو کم کنسرن ډیپارټمنټ ته راځي تر بته تفصیلي هم پاره باندې به اکشن او مخلو
د جرګې مشرانو دا هم وویل چې که مقامي انتظامیات د دوی د سیمې نه دا لونی سپي ختم نه کړل بیا به دوی په احتجاج لاس پورې کولې باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې د مذهبي کرکې د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره حکومت د عامه پوهاوي یو پروګرام پیلوي. د دې په سر کې به یوه شورا وي چې د مسلمانانو، عیسایانو، هندوانو او سکانو مشران به غړي وي. د ضلعو او ډویژنو په کچ په د بېلابېلو مذهبونو له پیروکارو څخه جوړې کمیټې هم بیا له سره رغېږي. چارواکو هیله ښودلې چې په دې سره به د مذهبي اقلیتونو ستونزې حل شي، خو څېړونکي دا یو لنډمهاله کار بولي او وایي د وګړو ترمنځ د خوږو زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د بلابلو مذهبونو د وګړو ترمن د تاو تریخوالی ختمولو او خو اړیکو ساتلو لپاره د ډیویژنونو او ضلعو په کچه د شریکې شورا د جوړولو او امن کمیټیانو د قوي کولو پریکړه کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاحکار مولانا طاهر شفیع د مئی په 1.5 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې سره به د بیلابیلو عقیدو د پلویانو ترمنځ کشالی او مذهبي کرکې کمی او عامه پوهاوی زیات شي.
مونږ پریکړه کړې چې خپل ځوان نسل له شرخوخۍ وساتو. د دې لپاره به په مندرونو، کلیساوو او جوماتونو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کېږي چې د یو بل د مقدساتو سپکاوی ونه کړي. مونږ د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو یو کونسل هم جوړوو. د ډیویژنونو او ضلعو په سطح مذهبي امن کمیټیانو کې نور باصلاحیته خلک ورزیاتوو چې ورسره به موجودې ستونزې انشاءالله حل کېږي.
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهبي اقلیتونو سره د تاو تریخوالی پیښې رامنځته کیږي. د 2000 کال په جولای کې په پېښور کې د مذهب پر سپکاوي تورن کس په عدالت کې ووژل شو. د همدغه کال په دسمبر کې د خبر پښتونخوا په کرک کې د ټیری کلی بلوګرو مسلمانانو د هندوانو زیارت وسوځاوه. همداراز په زور د مذهب بدلونې او ودونو مسله هم لویه ده. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس د 2000 کال د نومبر په میاشت کې په یو رپورت کې وویل چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 122 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د مئی په 1.5 مشال ریډیو ته وویل کې د شي د حکومت لخوا د بین المذاهبي کنسولونو په جوړېدو سره د خلکو ترمنځ غلط فهمي کم شي خو زیاتوي چې دا کافي نه ده. نوموړی وایي په پاکستان کې باید په ریاستي کچا د مذهبي اقلیتونو سره تعصب ختم او قوانین په ټولو یو شان عملي شي.
اگر نفرت انگیزی جو ہے وہ
کدا کرکی پیدا کولو مارکیٹ موجود بھی او لدی قربانیان او اطلان پیدا کیدا جاری بھی نو بیا بدا مسئلہ سنگ حالی شی یو دا سی حل تا ضرورت تیچ پاوی کی لسکولونو او تعلیمی نصابا پیل ہوسی بیا یو دا سی کمیشن پکار دی چی دیر واکو لری او بیل ویری کار وکلی مج دا دیرو کارونو پیل ولی تو خو یو هم بریالای نسو اس محل خو حالت دا دی چی دا بلاسفیمی قانون پکارولو سرا خلق جرمونه کوي. پر یو غیر مسلم کس د کفر ټاپا ولګوي او جائیداد ترې قبضه کوي.
اصل میں کوئی پراپرٹی لینی ہوتی ہے.
په پاکستان کې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي قانون یا بلاسفیمی لا موجود دی چې د جیکب په خبره تر ډیره د غیر مسلمو په خلاف کاریږي. له همدې امله نړیوالو غندلې ده. د دې کال د اپریل په 18 د اروپایي اتحادیې پارلمان له پاکستان وغوښتل چې د مذهب سپکاوي مخنیوي دغه قانون ته دي له سره کتنه وکړي. د دې ترڅنګ له پاکستان هغه مراعات هم واخیستل چې له مخې له دې هیواده یورپ ته وړل کېدونکو مالونو ته اضافي ټیکسونه یا ډیوټي معاف کېدله. څېړونکی عقیل یوسفزی وایي بلاسفیمی لا او د پاکستان په آئین کې پر اسلامي عقیدې ټینګار د نورو مذهبونو د ښېګڼې لپاره د هر حکومت د کار مخه نیولې ده. نوموړی د مئی په 1.5 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په دې پوه شوی چې په نړیواله کچه تر فشارونو لاندې دی نو ځکه کله د مذهبونو ترمنځ د ښو اړیکو ساتلو لپاره د کمیشن او کله هم د کونسل خبره کوي او په عمل کې ښایي ډېر څه ونه شي.
عملي ګامونه مونږ په دغه سلسله کې نه دي لیدلي. دغه بنیادي وجه د 1973 د آئین بعضې شقونه دي چې هغه رکاوټ جوړیږي. د هغې نه بعد په دغه کې څه ترامیم نه دي شوي. دوی کوشش کوي چې کم لږ انټرنیشنل پرشر دی یا د مین سټریم میډیا چې کوم موقف دی چې اقلیتونو ته تحفظ نه دی حاصله، د هغې شکایات دي، د هغو خدشات دي، هغو ته د انسیکیورټي پرابلم چې دی هغه ته ورپېښ دی ورته. نو دا د دغه حده پورې دي. زما خپل خیال دا دی چې عملی ګامونه په دې کې مونږ ته ځکه په مستقبل کې هم نخکاری.
په پاکستان کې په رسمي ډول د مذهبي اقلیتونو شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو تر مخه 3.6 میلیونه رایې د غیر مسلمو وي. هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرېدونکی رپورټ ښیي چې د تیر په څیر په 2000 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په 13 دسمبر کې خبر شوې دی رپورټ کې راغلي چې د پاکستان حکومت په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې کړې او د اقلیتونو عبادت ځایونه یې نه دي ډېر کړي او همدارز مذهبي تعصب په ټولنه کې زیات شوی دی. د پاکستان حکومت هغه مهال دغه رپورټ رد کړی و.
مشال لري ته وګورئ چې بشیر غوښته ستاسو راپور را دی کو چې د مذهبي کرکې ختمولو لپاره پاکستان حکومت یو پروګرام پیلوي وخت شوی د 12 بجې له مشال زمید خبرو لاندې څرو
په بنو کې جنخیلو د خپل یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف له پرون راهیسې پر لټ پیل کړی دی. ملک نصیب د مای پر دیرشمه ناوخت نامعلومه کسانو په ډزو وواژه. په جنخیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال لطیف وزیري مشال راډیو ته ویلي چې په مارچ میاشت کې چې هلته د څلورو تنقیو هلکانو د وژنې تر پیښو وروسته د شپېتو مشرانو یوه کمیټې جوړه سوې وه، نو ملک نصیب الله یې هم غړی و. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې د خپل مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نور زندانیان د خوشکو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په سرابګور کې د مظاهرې د وینا پر مهال د پیچم کراچۍ مشر نورالله ترین وویل چې د دوی زنداني ملګري د ژر تر ژره خوشې کړل سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مۍ پر دیرشمه د علي وزیر په ګډون د غورځنګ د زنداني سو غړو د خوشکو لپاره د احتجاجي کمپاین اعلان کړی و چې لومړۍ مظاهره پرون په کراچۍ کې وسوه. د دې په وینا په بیلابیلو شهرونو کې د احتجاجي مظاهرو دا لړۍ د جولای تر څلورمې دوام وکړي. سند هایکورت د علي وزیر په ضمانت خوشکول خواست رد کړی دی. یاد عدالت د نوموړي د ضمانت پر درخواست پریکړه د مارچ پر 15مه محفوظه کړې وه چې نن یې واورول. تر دې وړاندې په فبروري میاشت کې د ترګریز عدالت هم د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړی و. تر عدالتي پریکړې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال لړۍ ته وویل چې اوس به له علي وزیر سره سپریم کورټ ته د اپیل لپاره مشوره کوي. په کابل د پاکستان سفیر منصور احمد خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ته ویلي چې هیواد هیڅکله په افغانستان کې له نظامي لارې د طالبانو واک ته رسیدلو ملاتړ نه کوي او په افغانستان کې د روان کړکېچ د حل لپاره سیاسي حل غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې تر مخکې په پورنی لیدنه کې اتمر د پاکستان لخوا د ترسره شوو ژمنو او پریکړو په پلي کولو او د سولې معنا لرونکو خبرو پر بیا پیل او بریا لپاره د مناسب چاپېریال پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
دا مشه زمي چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او ځانګړی راپور به هم ووري چې په بلوچستان کې د ټرافیکي پیښو په اړه باندې. خو دا هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شوو پوځیانو د یادښت په ورځ د امریکا له ډیموکراسۍ دفاع وکړه. بایدن پرون په خپل وینا کې ویل چې همدردي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. نوموړي په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 10 وژل شو امریکایي پوځیانو یادونه وکړه چې په خبره یې د ډیموکراسۍ پر شعار یې ځانونه قربان کړل. په نور حال سیف الله ستانک زیوړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره ډیموکراسي اساسي مسله وبلله. وی ویل دا ښکارنده په ځینو ځایونو کې له ننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو 1,000,000 پوځیانو د یادښت په ورځ چې په پوځ کې د خدمت پر مهال وژل شوي وویل د ډیموکراسي لمن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو وړتیا او توان ننداري ته وړاندې کوي. همدردی د ډیموکراسي ځواک ده. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره له لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د امریکا ډیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
چاله دوی ته وګورئ چې په لاسونه زیات سره راپور باندې کوي چې د امریکا ولسمشر د وژل شو پوځیانو د یاداخ په ورځ د امریکا له ډیموکراسۍ دفاع کړي. اوس راځو یو بل راپور ته. نن د ناتو د دفاع او بانو چارو وزیرانو غونډه ده چې پر افغانستان به پکې هم بحث کیږي. د ناتو مشر ویلي سره له دې چې په افغانستان کې پوځي ماموریت ختموي، خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ ښودلی چې ناتو به ورسره مرسته کوي. هم بیا ورزون سیف الله ستانکزی ته چې تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کړي.
په افغانستان کې به د ناټو د مخته تګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یونس ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یونس ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناټو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسؤلیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړ ونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو لارې.
د ناټو سرمنشي افغان ځواکونه هم مستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسؤلیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو له غښتلتیا او میړانې اغیزمن شوی دی. د ازادي راډیو د پښتنې د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناټو په هغه هوډ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 1,00,000 پوځیانو نه خپل حضور دې برید ته راکم کړی چې سږکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونې کمې نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
له نن پوره یوه میاشت وړاندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغه توګه له افغانستانه د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنګونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لوی بیلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه درملنی ورسته دند تراستون شوی، پرون په کابل کې د افغان کمانډوز واکونو د فراغت یوې غونډې ته په دیاړه وویل.
دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډې ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپله پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالره زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3,300,000,000 ډالرو ته ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال لڈو تا او وگستی اردن کولا دمی مخ کی تاسی دا سپو لاستان زیرا پور وارد دا چه نندن اٹھو دا دفاع و بانو چارو وزیران و وند دا چه پر افغانستان با پکی اهم بحث کی گی. او سرازو دیتا چه دا پاکستان جیو نیوز تلویزیون دا حیواد یو نمیالی خبریال دا روانو چارو خپرونی لکربتو با لری کرده دی. حمید میر دا مای پر یو در شما مشال لڈو تویل چه دا تلویزیون انتظامی دا اتوار پورا زور تویل چه نور با دا کپیتل ټاک خپرونه پر مخ نوړي. تلویزیون تر اوسه رسمان څه نه دی ویلي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې حامد میر د مئی پر 9 پر یو خبریال د برید پر ضد د مظاهرې پر مهال په وینا کې تور پورې کړ چې دغه برید استخباراتي ادارې ISI کړی دی. دغه خبریال اسد علي تور نومیږي. حکومت پر ISI لګېدلې تور رد کړی. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
د پاکستان یو نومیالی خبریال حامد میر وایي چې جیو نیوز ټلویزیون د روانو چارو خپرونې له کوربتوبه لرې کړی دی. حامد میر د مې پر 1 مشال راډیو ویل چې د ټلویزیون انتظامیه د اتوار پر ورځ خبر کړ چې د کیپیټل ټاک په نوم خپرونه به نور نه کوي او د ده پر ځای به یې بل خبریال کوربوي. جیو نیوز ټلویزیون لا رسمن پر دې موضوع څه نه دی ویلي. دا تر هغې وروسته ده چې میر د مې پر 9 په اسلام آباد کې پر یوه خبریال د برید پر ضد د مظاهرې پر وخت په وینا کې د پاکستان پر اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو نیوکې وکړې. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې ښکاري چې میر تور پورې کوي چې استخباراتي اداره ISI پر اسد علي تور په برید کې ککړه وه. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت د مې پر 13 په یو بیان کې وویل چې ISI په سپینه پر تور په حمله کې د ککړتیا تور ردوي. حامد میر وایي د جیو ټلویزیون انتظامی ورڅخه د وینا په اړه سپیناوی غوښته وو. دی وایي د جمعې پر ورځ مې چې وینا وکړه نو راته وویل چې وضاحت وکړه چې اشاره د پوځیانو ته نه بلکې سیاستوالانو ته وه. ما ورته وویل چې د دې تر ټولو غوره لار دا ده چې پر اسد تور برید کوونکي گرفتار کړی او عدالت ته یې وړاندې کړی. که هغوی وویل چې له ISI سره تړاو نه لري نو زه به بخښنه وغواړم. میر وایي ځینو سیاستوالانو هم ورڅخه ورته غوښتنه کړې وه خو د هېچا خبره یې وانه اورېده او ورته وویل له هېچا سره شخصي لانجه نه لري او د هېچا نوم یې نه دی اخیستی. د مې پر 15 شپې ناوخته 3 وسلوال په اسلام آباد کې د تور کور ته ننوتی ول او هغه یې وهلی وو. تور تر دې پیښې وروسته له روغتونه په ژوبل حالت کې په ویډیو بیان کې ویلي ول چې وسلوالو په بیا بیا ورڅخه پوښتنه کوله چې د خپل تمویل سرچینې په ډاګه کړي. تور د پاکستان امنیتي ادارو له منتقدو خبریالانو او بلاګرانو یو بلل کېږي او پروسه کال هم ورباندې د پوځ د بدنامولو په تور مقدمه شوې وه. تور پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. پر نوموړي تر حمله وروسته د پاکستان لسګونه خبریالانو د مې پر 9 په اسلام آباد کې مظاهره وکړه چې ورته د حامد میر په ګډون یو شمېر نورو خبریالانو ویناګانې وکړې. د حامد میر تر وینا یو ورځ وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت په بیان کې ویل چې ISI پر تور د برید په پلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای په بیان کې راغلی چې ISI باوري ده چې د اسد علي تور د رهایشي ودانۍ دننه د کیمرو له انځورونو څخه د بریدګرو پیژندګلوي کېدای شي نو پلټنې دې وشي او په حمله کې دې د ککړو کسانو ضد سخت اقدام وشي. د پاکستان د بشري حقوقو چارو وزیر شیرین مزاری پر اسد تور د برید غندنه کړې وو او ویلي ول چې د کیمرو ویډیوګانې له پولیسو سره دي. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودري هم ویلي ول چې حکومت پولیسو ته د پلټنو او ککړو کسانو د نیولو امر کړی. د خبریالانو د حقوقو کورنۍ او نړیوال سازمانونه په ورستیو کې په پاکستان کې پر خبریالانو زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقوقو ادارې مشر اقبال خټک د مې پر 3 مشال راډیو ته ویل چې د 2000 زیږیز کال له اپریل راهیسې په هغه هیواد کې پر خبریالانو د تشدد 148 پیښې شوې دي چې پکې د بیلابیلو تورونو پر سر د رسنیو د کارکونکو بندي کول هم شامل دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي د خبریالانو خوندیتوب او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی. د حکومت په وینا په وروستیو کې د خبریالانو د خوندیتوب یوه مسوده هم منظوره کړې ده چې ژر به د قانون په توګه نافذ شي.
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو په پاکستان کې د خبریالانو پر ستونزو خبر شوئ او پر دې مو هم ورزله چې د جیو خبریال حمید میر خپل دندې لري کړل شوې دي او خو جیو ټی وی رسمن لا هم پر دې خپل دریس نه دی ور کړی. اوس راځو دې ته چې د دوشنبه په ورځ په پکتیا کې د 8 میلیونو افغانیو په لګښت د کورونا ناروغانو لپاره نوې سل بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکي وایي دغه روغتون چې د ولسمشر دفتر د عملیاتي ادارې په مالی لګښت جوړ شوی د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره ټول لازم امکانات لري او ودنیزې چارې یې د یو کال په موده کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې داسې مهال د کورونا ناروغۍ روغتون ګټه اخیستنې ته سپارل شوی چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې په دې ولایت کې د کورونا د 178 مشکوکو واقعاتو ټیسټونه شوي چې 1 پیښې مثبتې وي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا ناروغۍ د دریمې څپې په راتلو سره افغان حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل تدابیر زیات کړي دي. د همدې تدابیرو په لړ کې په پکتیا کې هم د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره نوی سل بستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې 55 خونې او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اوسمهال لازم امکانات لري. د پکتیا د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل پخوا دوی د کورونا ناروغانو د درملنې او کنټرول لپاره مناسب ځای نه لاره.
دغه روختون چې ده تقریبا 80 میلیون افغانۍ په دې مصرف راغلی ده چې جوړ شوی ده، او دا تقریبا 100 بستر ده. د کرونا ناروغان موږ دلته کنټرول کوو، ځکه موږ ځای نور نه لرو، د همدې خاطر نه دا روختون نن ورته افتتاح کوو. زموږ ورته شت ضرورت ځکه شو چې زموږ ناروغان په زیاتېدو دي. درې مصرفه شروع ده، تاسو خپله ګوري، او موږ بل دومره لوی ځای د ناروغانو لپاره نه لرو چې په دې کې به زموږ د ناروغانو لپاره سهولت موجود.
د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان هم په دې ولایت کې د کرونا ناروغۍ لپاره د یو مجهز روختون جوړېدل یو اړین او ښه ګام بولي. د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدی وویل،
لکه د تیر کال په چیر باندې چې موږ ځای نه درلود، موږ پانتونونه او نور ځایونه د دې لپاره ځانګړي کړي وو. نو دغه روختون به وکولی شي چې تر یو حده پورې په سویل ختیځ زون کې د ناروغانو لپاره چې امکانات هم لري ډېر ګټور تمام شي.
روغتیا پالان او د پکتیا کرونا روغتون ډاکټران د کرونا ناروغۍ دریمه صفه خطرناک بولي او له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. ولایت خان د پکتیا په کرونا روغتون کې ډاکټر دای نوموړی وایي،
نو دا چې دا یو خو د موږ چې وایي نوی ټایپ هغه څه اضافه شته په دې کې سرعت ډېر تیز ده، لکه ټرانسمیشن چې ده ډېر تیز کوي ده. نو مخنیوي لپاره باید موږ کرنټین مراد کړو، لکه ماسک استعمال کړو، ګلوز استعمال کړو، فاصله مراد کړو.
یو بل روغتیایي کارکوونکی محمد ایاز وایي،
دا درېمه څپه ده د کرونا، دا ډېره تیزه ده په پرتله د نورو دوو. کسان ډېر زیات نیسي، ډېر زر انتقالېږي. ماسک واچو، کرنټین مراد کړو، او داسې نور دا کوم پروسس شته باید دا ځان عملي کړو. کومه ځای کې ګڼه ګوڼه یا هلته باید موږ ډېر اقدامات ونه کړو.
د پکتیا د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو درې ورځو کې د کرونا ناروغۍ 108 شپېته ټیسټونه شوي چې له ډلې 1 مثبت وو.
مشال لډوتا وګستې اوریدونکو، په بلوچستان کې زیاتېدونکو ټرافیکي پیښو ته په کتو سره مشال لډیو په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی. له چارواکو، ترانسپورټرانو او نورو اړوند کسانو سره د مرکو پر مهال معلومه شوې چې په دې صوبه کې په تیرو 18 میاشتو کې د ترګرې تر پیښو ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. په دې موده کې 11,000 ترافیکی پیښې شوې، یعنی اوسطن هر ورځ 2 پیښې جوړېږي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې چې
د تیر وړوکی اختر پر ورځ خلکو مبارکي اخیستله، خو غازی خان د خپل زوی پر فاتحه ناستو.
الحمدلله رب العالمین.
دا غش پاړس کلن زوی حمید خان تر اختر څو ورځې لمخه د بلوچستان ژوب شار زخلش بهر په ټرافیکی پیښه کې مړ شوی و. غازی خان مشال ریډیو ټول چې زوی له ملګرو سره د روژه ماتي لپاره په ډیر شوق تللی وو، خو په وینو لړلی کورته ور وړل شو. دا یوازې غازی خان نو چې کوچنی اختر یې په غم تیر کړی، بلکې نورې ډېرې داسې کورنۍ هم وې چې په ټرافیکي پیښو کې د خپلوانو د مرګ ژوبلې له کبله د اختر خوشالانی په غم اوښتې وې. د بلوچستان په سړکونو ټرافیکي پیښو ته د چټک برګون مرکز میډیکل ایمرجنسي ریسپانس سنټر مشر عزیز احمد د مئی پر 14 نیټه مشالې ډول چې د اختر په لومړیو څلورو ورځو کې په ټوله صوبه کې 3,300 ترافیکی پیښی سوې چې دغه په خبره په کې 3 کسان مړه او 128 ټپیان ول. د مشال اډیو لخوا راغونډې سوې شمیرې ښیي چې په بلوچستان کې په تیرو 18 میاشتو کې د ترګرۍ تر پیښو ترافیکی پیښی نه یوازې زیاتې سوې، بلکې په کې مرګ ژوبل هم په بېساري توګه زیاته ده. مشال اډیو د بلوچستان حکومتي مرکز میډیکل ایمرجنسي ریسپانس سنټر چې ورته مرګ هم ویل کېږي لخوا د ټرافیکي پیښو ورکړل شوې شمیرې په دې صوبه کې د ترګرۍ او شدت پسندۍ له پیښو سره پرتله کړې دي. د ترګرۍ د پیښو شمیرې له ساوت ایشیا ټیرزم پورټل څخه راخستل شوې دي. دا پورټل په جنوبي ایشیا هیوادونو کې د ترګرۍ په اړه ورځنۍ شمیرې راټولوي او پر ویب پاڼه خپروي. مرګ د 2019 کال د اکتوبر 22 راهیسي د بلوچستان په لویو سړکونو کېدونکې ټرافیکي پیښې ثبتوي. د دې شمېرو له مخې په تیرو 19 میاشتو کې څه د باندې 11,800 پیښې شوي چې پکې 215 اویا کسان وژل شوي او 14,840 کسان ټپیان شوي دي. کوم مشال لري چې په همدغه موده کې د ساوت ایشیا ټوریزم پورټل پر ویبپاڼه د تشدد د پیښو جاج واخیست، نو د مئی تر 13 نیټو پورې په تیرو شاوخوا 19 میاشتو کې په بلوچستان کې له ترګرۍ او شدت پسندۍ سره تړلو 295 پیښو کې 306 کسان وژل شوي او 440 زخمیان شوي دي. د ټرافیکي پیښو دغه ستونزه به پخوا یوازې د ترانسپورټرانو اتحادیو راپورته کوله، خو اوس دا پیښه دومره زیاتې شوي چې آن د سیاسي ګوندونو په بیانونو او تګلارو کې ځای موندلی او هغوی دا ستونزه نه یوازې په سیاسي غونډو ورسپانو بلکې په اسمبلیانو کې هم راوچتوي.
خاندان کے سات افراد شہید، اس میں شیخوار بچے سے لے کر اس خاندان کے جو ہے والی و وارث مالک تک کی لاش زمین پر پڑی تھی جناب والا.
عدنان عامر د بلوچستان وایس میں ویب پانی مدیر دی. هغه په 2013 کال کې په صوبه کې په ترګرۍ او ټرافیکي پیښو کې د مرګ شوبلې په اړه یو تحقیقاتي ریپورت خپور کړی و. د هغه په ریپورت کې راغلي چې د 2016 کال او 2015 کال په منځ کې ټرافیکي پیښې او په دې کې سبې مرګ شوبله د ترګرۍ تر پیښو زیاتې دي. په دې صوبه کې له شاوخوا 2 لسیزو راهیسي بلوڅ، بلتون پاله وسلوالې ډلې او بل اړخ ته د مذهب په نوم اورپکې ډلې فعال دي. عدنان عامر مشال ریډیو ټول چې د ریپورت د بلوچستان په اړه جوړ سوې بیانیه کې بدلون راوستی.
زموږ په رسنیو کې او له نورو لارو دا ملي بیانیه جوړه شوې وه چې بلوچستان له ترهګرۍ ډېر اغېزمن دی او دا سده هم په دې کې هېڅ شک نشته. خو دا چې لوی لارې څومره خلک وژني دا یو داسې ستونزه وه چې چا ورته پام نه کاوه، او ما په لومړي ځل په خپل رپورټ کې دا خبره روښانه کړه.
چارواکي، ډرایوران، مسافران او د ټرانسپورټرانو اتحادیې مشران د ټرافیکي پیښو په لاملونو کې لویه وجه په بلوچستان کې د پراخو سړکونو نشتوالی یادوي. په دې سیمه کې شاوخوا 15,000 کیلومتره سړکونه او 15 لویې لارې دي، خو تر ټولو زیات ټریفیک د چمن، کوټي او کراچی پر هایوي او د کوټي او شوک ترمنځ سړک باندې وي. د بلوچستان ترانسپورټ اکشن کمیټي ویاند ناصر شاوانی مشال ریډیو ټول چې د ټرافیکي پیښو تر ټولو لوی لامل د سړکونو تنګوالی دی.
په بلوچستان کې د پراخ دوه طرفه سړک د نشوالي له وجې ټرافیکي پیښې کیږي. د ټرکونو، مزدا، بسونو، موټر سایکلانو او ان پیدا خلک د دې پیښو ښکار شي. سړکونه تنگ دي او د صوبې آبادی مخ په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر سړکونو د ګاډو رش زیات دی.
د بلوچستان ترانسپورټ اسوسیشن یو غړي عبدالجبار اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په وار وار له حکومت د سړکونو پراخوالو غوښتنه کړې ده.
بارها موږ د سرکار په نوټس کې دا خبر راوستلې ده چې کایندلی موږ ته سیدی لکه د پنجاب روټ باندې یا پر سند روټ باندې موټر وی جوړ شوی دی. بلوچستان عوام ته هم دا رقم د موټر وی په شکل کې سیدی روټ سہولت ور میسر کی. دا اوس لاس ټایم هم موږ سکم چیرمن صاحب هغه د گورنر او بلوچستان سره په دې کاز باندې ملاقات هم کړی وو. بیا عمران خان صاحب اوس راغلی او هغه اعلان هم کړی دی سمر به ان شاء الله لزستی ته جلد از جلد روټ دغه کو تر دوه رویه دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر 28 د بلوچستان د سفر پر مهال د کوټي بای پاس سړک 22 کیلومتره برخي پراخولو منسوبه پرانسته کړې و. د بلوچستان پر سړکونو آن پیاده کسان، سایکلان او موټر سایکلان هم لیدل کېدای شي او کله ناکله داسې هم وي چې د شاوخوا کلو رمه یا نور څاروي هم تر سړکونو تیریږي راتیریږي. نو په داسې حال کې د پیښو یو وجه د ټرافیکي اصولو نه مراتول او تیز ګاډۍ چلول دي. مسافران شکایت کوي چې ډرایوران تر ټاکلي قانوني حد ګاډیانی تیزی چلوي. له چمنه کوټې ته ستون سوي یو مسافر سید محمد له ټکسي تر کوزیدو سمدستي وروسته مشال ریډیو ټول چې پر لاره تل ډرایورانو سره پر رفتار جنجال وی.
موږ خپل کوشش دا کوو چې ورته وایي ډرایور ته چې بایي لږ په احتیاط شي، چا نه ګاډۍ پر راشي یا پر هوا ټیک ورسي یا پر دغه ورسي، نو د ده دپاره ایسکیډنټ وسي دغه وسي، دا زموږ دپاره ډېر مشکل دی. موږ به ستاسو ته وایو چې بایي موږ خپل زړه باندې لاس نیولی یو چې بایي لږ سوه قدر ځه، لږ سوه قدر ځه، در شمونو پورې زموږ دا ډېر غټ مشکل دی چې موږ وده ته هر ساعت کوي وایي اخر مو د ده سره ځوان پر لارې جنجال هم وسي، داسې داسې واقعي هم راځي.
خو ډرایوران او ترانسپورټرانو اتحادی مشران بیا برعکس خبره کوي. ټیکسي ډرایور میر احمد مشالی دی ټول چې دای ټرافیکی اصول مراتوي.
یا موږ په 50 سپیډ کې زو دي، مېن وځه دا ده چې رش زیاتې، ټرافیک زیاتې، مټران چې دی پر ډیر روټ کې نه دی، دا به ډبل روټ 50 سپیډ کې څوک یو سړی خنه دی حساب چې نیو سپیډ وي کنه ګر دا 50 سپیډ.
په بلوچستان کې زیات ټریفیک د چمن کوټي کراچي پر لوی لار وی، په دې کې شخصي او د سوارلي ګاډي هم شامل وی. د بلوچستان د ترانسپورت سیکټري بشیر بنگولزای وای چې پر دې لار هر ورځ 375 لوی لوی بسونه چلیږي. نوموړي مشاله دی ټول چې ډېری ټرافیکي پیښې د دې بسونو لوجه کیږي ځکه چې ډرایوران بسونه تیز چلوي. د دې په وینا حکومت د تیز رفتاری د مخنیوي لپاره په بسونو کې کیمرې لګولې دي.
یو سلو اتش اته کوچو کټرکران لګولې دي، نو هغه مختلف فیچرز دي. یو خدا دی چې کدا اوور سپیډینګ کوي خپل د مطلوب سپیډ زیات دي، نو موږ دلته کنټرول روم سره ډایرکټ د ډرایور سره چې دی ترو مایک میجر ډیوایس په ذریعہ باندې دته وارننګ ورکول سي. فرض وکړه چې دا بیا هم دا وارننګ باوجود د خپل سپیډ نه کموي، نو بیا موږ آن د سپورټ دی د کوچ دی هغه فرض کول سي، هغه دول سي. بیا په داسې کې موږ دا وګورو چې دا سوارین ته تکلیف کیږي، مطلب نو بیا دا شی موږ کول سي چې د خپل ډیسټینیشن باندې ورسیږي، دا سوارین چې فارغ سي هغه بعد هم تر هغه چې بیا د خپل جرمانه ادا نه کړي دغه نه کړي د کوچ بیا نه چلیږي.
ناصر شاوانی پر ټرافیکی پیښو کې د ډرایورانو غلطي تر یو حد منی، خو د پوینا پر دوی د جنو مسافران لخوا د بسونو تیز چلولو فشار وی.
جہاں جہاں ہماری ڈرائیوروں کی غلطی ہوتی ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں.
چھیرے چھیرے چھ د ڈرائیورانو غلطی بھی مونگ یہ منو او پخا مہم من لے گا مونگ انکاری نہیں ہو چھ ل ڈرائیورانو لا پرواہی نہیں تھی جی. خاصل خبر دادا چھ د کوٹی او کراچی تر منز گنش میرا میتی پوستی جوڑی دی چور باند مسافران زے پزے تر ساتونو ساتونو پوری د تالشی ل پارا و درول کی گی زکہ خوبیا مسافران ڈرائیورانو توئی چھ تہ مگ پوخ نہ رسوی
ٹائم پہ نہیں پہنچے ہیں.
خود ٹرافیکی پیشی یو بل اڑخ زخمیانو تا سمدستی طبی مرست رسول دی. عزیز احمد جمالی پر 2018 کال کی چی کلا دا خبریال عدنان عامر خپور سوی تحقیقاتی رپورٹ ولوستی، نو احساس ورته وسو چې بلوچستان کې ټرافیکي پیښې ډېر لوی زیان اړوي، خو د زخمیانو لپاره هیڅ منظمه انتظام نشته. نوموړي د بلوچستان صحت څانګې کې افسر وو، نو ژر یو پلان جوړ کړی او صوبایي کابینه ته وړاندې کړی چې سمدستي منظور شو. پلان د ټول بلوچستان پر لوی لارو طبي مرکزونه جوړول او په امبولانس کې د ټرافیکي پیښې ځای ته رسیدل وو. تر منظوري وروسته هغه پر هر 100 کیلومتره فاصله د یو مرکز پر جوړولو کار پیل کړ او تر دې دمه 14 مرکزونه جوړ کړي دي. دوی د دې لپاره یو ټلیفون لاین ځانګړي کړي چې ورته 1122 وایي، او هر څوک کولای شي چې په دې نمبر ټلیفون وکړي او د پیښو ځای وروښيي، او له دې وروسته په شاوخوا 40 منټه یا یو ساعت کې امبولانس او طبي عمله ورورسیږي. عزیز جمالی وای چې په تیرو 14 میاشتو کې تر 14,000 زیات زخمیانو ته طبي مرسته رسولې، او د ده په خبره تر دې پروژې له مخه به په سړکونو د ټرافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې شرح زیاته وه، اوس په کې شپږچنده کمی راغلی دی.
اس پروجیکٹ سے پہلے جو ہوتا تھا اس میں جب آپ کسی جاننے والے کو فون کرتے بھی تھے
پردے پروجی مخ کے بچے ٹریفک کی پیخی اور زخمی خپلوان تھا مرستے لے پر فون کا وہ نہ داغ پر را رسدو کی تو سو سات وقت لگے دا ہو زمنگ عملا پ یو سات کے دھن نہ ورسی کی کلاچ پر وقت بھی حملا ورسی گی نو غیر زخمی نو سا پر زے کو لے شی بینے وہ درولے شی او پٹھے ورت لے شی تے ور سرت زخمی دردو نہ ہم کم شی چے وارد امرستہ وشی نو بیا کلس سات ورست ہم ناروغ ہسپتال تو ورسول شی نو جوان بچ وي. زمونږ د پروژې لویه ګټه دا ده چې د مرګونو شرح راکمه شوې ده. تر دې پروژې مخکې به په ټرافیکي پیښو کې د مرګ شرح شپږ یا اووه چنده زیاته وه.
د دې رپورټ لپاره د مرکو پر مهال د ټرافیکي پیښو د زیاتوالو یوه وجه هغه کسان هم بلل سوي چې یا خو بغیر لایسنس ګاډۍ چلوي او چې څوک یې لري هم داغو ګاډۍ سمه زده نه وي. حکومت هم دا خبره مني. هم د دې ستونزې د حل لپاره د ترانسپورت سیکټري بشیر بنگلزی وایي چې دوی به په کوټه کې ډېر ژر د ډرایورانو د عملی تربیت لپاره اکیډمي خلاصوي چې وروسته به په نورو سیمو کې هم څانګې پرانستل شي.
مخته راسته، مخته مخته، آلته ودرو، آلته، دلیر روډ بنداش، روډ بنداش، مخته.